السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم په دغه پروګرام کې 15 لوي دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپور هم لرو مهم راپور مو دا دی چې د امریکا د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د شپږو افغانانو په شمول 9 کسان د افغان طالبان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دي. د کابل د نچاپ مطبوعاتو تبصری به هم تاسو ته وورو خو تر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي نن به د شکایتونو د رسیدنې چارې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد د سعودي ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پوره خبرونه پیل انتخاباتي شکایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته سلوي ساعته موده بيګاش په پای ته رسیدلی او نن دي شکایتونو ته درسدو چاري پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي او ویاند علي رضا روحاني د سې شمې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ډېر شکایتونه د افغانستان له لومړۍ درجه ولایتونو دي.
بیشترین امور و ارقامی که وجود داره مربوط به ولایت کابل است
و ډیره شکایتونه د کابل ولایت اړوند یو لاغي ورسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ د شکایتونو لپاره دوی هم ځای لري. دا یوازې د شمیرو لمخي دي. طبعا د شکایتونو څرنګوالي لپاره بیا قضیه یو بل سره فرق کوي.
نوعیت شکایت طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند همدارنګ وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو تر نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریان نزهت د سې شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل اغلی نصحت وی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پوری تړلی دی د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کول از موږ د خونکو تنخوا دی چې دا مهال د کابل بانک له لارې ورکول کیږي او خونکي له بانک اخلي. هغوی له بانک دغه تنخوا ونخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته توضیح شي څو طالبان یو اندازه مالیه ترې واخیستلی شي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه چې د دغو ښوونکو د معرف د کارکوونکو په خوشې کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشې شوې دي. طالبانو ویلي دي چې دوی له خلکو نه پیسې او په ګیرو کې دغه کسان نه دي زورولي او پیسې هم نه دي ترې اخیستي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرونو ویل چې امریکا متحده ایالاتونه د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي سعودي الاصله خبریالو چې له واشنگتن پوسټ سره کار کوي مقالې به ورته لیکلي. هغه د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته ورغلی او خو بیا راون نوت. لومړی د هغه مړی او ژوندی ورکو. سعودي عربستان ویل چې د هغه د برخلیک په اړه نه پوهیږي. وروسته یې ومنله چې جمال خاشقجي په قنصلګری کې دننه په فزیکي شخړه کې وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان غوښتي چې ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي جسد چیرته دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استانبول په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د جمال خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو ستره بدنامي او پټ کار بللی دی. جمال خاشقجي 55 کلن و او د سعودي عربستان تابعیت درلود. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کانفرنس کې د ګډون پر مهال وویل له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی هڅه یې ده چې هند ته د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دا لیدنه لغوه کړه. عمران خان د سه‌شنبې په ورځ په سعودي عربستان کې همدارنګه وویل چې هیواد یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه هند او افغانستان سره د سولې غوښتونکی دی. سعودي عربستان او بحرین د سه‌شنبې په ورځ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک ځینې لوړپوړي چارواکي د هغو افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې په ترهګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د دې ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوی. په 2019 کال کې د امریکا د خزانه وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. الجبیر اوس د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دی. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللی وو او له واشنگتن غوښتي وو چې بخښنه وغواړي. او د عراق د موسول ښار ته نږدې په یوې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش کول. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کغواړي چې دا خبرونه بیا واوري او ویل ولې د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشي. لکه څنګه مو چې ویل دغه پروګرام 15 لږ دقیقې موسیقي ته ځانګړی دی، خو په پاتې څو دقیقو کې به لومړی یو راپور ته خبر کړو او وروسته به بیا د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصري. راپور کې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. په نه کسانو کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو تنه مهم قمندانان شامل دي. دوه تنه ایرانی پوځي افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی دي. په دې اړه نور جزئیات د اجملاند پر ریپورت کې اورو.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن د سه‌شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچن په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته روزنه ورکول چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانه وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچن ویلي امریکا او شریکان یې دا نه شي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی، خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د ځواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوی والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوی والی مرستیال عبدالصمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوی. دوه نور طالب مشان چې یو صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل تر اوسه زر د چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام موږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالی شورا مرستیالې حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. میرمن سرابی وایي سولې له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سولې له جنگي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سولې مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوې د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دوه ایراني پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګي ستاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او 15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک وګورئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. هلته خبرونه هم لوستلی شئ. همدارنګه باندې ازادي سټوډیو پروګرام وګورئ، ټلویزیونی خبرونه دي. مخکې له دې چې د موسیقي د خبرولو وخت را ورسیږي، د کابل د چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند ورو وروسته به بیا موسیقي خبره شي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د قندهار د پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د شهادت په سرنګوالي او د سولې په تړاو پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. مسیر رسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلې ده چې افغان ولس پشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژن کې د افغانستان ته وسپاري. رسپانه د مطلب په دوام لیکلې ده چې ولس پشر اشرف غني په قندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. رسپانه لیکي چې افغان ولس پشر د غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی اعلان کړی چې د قندهار د روسي پیښې پلان د ډیورند کرښې بلې خوا ته جوړ شوی و. ملیارمن رسپانه به لیکلی د کله چې ولس مشر پوهیږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې تراهن په پاکستان کې دی، نو پکار ده چې امریکا اړباسي سو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. رسپانه لیکلی دی په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د قندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی، خو والی بیا په پخو لګېدلی او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې سرنګوالې برملا شي. رسپانه د خپل تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي رسپانه به لیکلی ده چې افغان حکومت له پاکستان څخه د قندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. رسپانه وړاندې د پښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه د زیانمن شوی. رسپانه لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میرل باندې د حملې د نه کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو رسپانو پرې لیکنې خپرې کړې دي. ویساو رسپانه لیکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلي ده چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. داسې اجماع چې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. رسپانه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیا او ته په کتو لیکلي ده چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدی. رسپانه دا هم لیکلی ده چې نېشنل انټرست امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې پکې د امریکا، روسیې او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن رسپانه به لیکلی ده چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د